آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټ کې واوري.
د غزنی د ښار په ځینو برخو کې اوس هم جګړه روانه ده. ناسا د لمر د سترګې په اړه تحقیقات په خاطر پرمختللي فضايي بیړۍ لیږلې او د کاسپین د غاړې هیوادونو یو تاریخي تړون لاسلیک کړ.
نن د خبرونو نو وروسته په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې پارلماني انتخابات به په پوره شفافیت وشي.
پوره شفافیت سره، په پوره بې طرفۍ سره او په پوره عدالت سره.
د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوابي کې ستره غونډه لري.
دا ځوان را پاتېدل دي، دا ولس را پاتېدل دي، او دا تاسو را پاتېدل دي چې په ځان پرتګور پاکستان را پاتولو.
دلتا په متحده ایالاتو کې د ملتپالو او سختدریزو سپین پوستانو تحریک نن د امریکا په پایتخت واشنگتن ډی سی کې د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره کوي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. خبری سرچینې وایي چې درې ورځې مخکې د شپې لخوا غزنی په ښار باندې د طالبانو د وی پراخې حمله نو وروسته تشنج نه دی ختم شوی او د ښار څو لویدیځې برخې لا تر اوسه د طالبانو په کنټرول کې دي. خو د افغانستان د پوځ لوی رئیس جنرال محمد شریف افتلی نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل
او دې حمایي اساسي چې ظاهرا دي دا پر راس کې د آیسای د پاکستان قرار لري. دا سوال نشته، څنګه نشته. اوس عمل هم په دغه جنگ کې لشکري طیبه کسان وژل شوی دي.
جنرال افتلی دا وکړه چې مهمې دولتي ودانۍ او تاسیسات د حکومتي عسکرو په لاس کې دي. نوموړي تور ولګو چې په روان جنگ کې د پاکستان پوځ له طالبانو سره ملګری او د افغانستان د پوځ لوی رئیس د پاکستان نظامي استخباراتو اداره ISI مستقیما په غزنی کې له طالبانو سره په ملګرتیا تور نه کړه. خو طالبانو او د پاکستان حکومت د جنرال افتلی د څرګندونو په اړه سندي ویلي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې وایي چې د ښار په ځینو برخو کې جنگ روان دی. دولتي روغتونونه له زخمیانو نه ډک دي او طالبانو د غزنی د زاړه هوایي میدان د نیولو ادعا کړې ده. له بلې خوا په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې طالبانو په غزنی کې د غزنویان په نوم د یو تلویزیوني شبکې سټیشن ته ور اچولی او سوځولی. داسې معلومیږي چې په سختو جګړو کې دواړو خواو ته درانده تلفات اوښتي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت د سولې شورا د وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د چارواکو ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو هرکلی کړی دی او دغه خبرې د طالبانو حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل کولو لپاره د زمینې د برابرولو په برخه کې مهم ګام ګڼلی. وایي چې دا خبرې د حکومت په مشوره شوې دي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان تحریری نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې حکومت د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په خاطر په نړیواله او سیمه ییزه کچه د اجماع د رامنځته کولو لپاره د خپلو هلو ځلو په لړ کې له ټولو هیوادونو نه غوښتلي وو چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره شرایط مساعد کړي. هغه وویل
بدون شک دی تماس که امروز ازبکستان با هیئت های طالبا داره.
پرته له شک دا چې نن ازبکستان د طالبانو له استازو سره کوم تماس لري دا هم د همدغه همکارۍ په لړ کې دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو بهیر ګړندی کوي او موږ یې هرکلی کوو.
طاهری په تاشکند کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه په رسنیو کې خبر شوي رپورټونه ناسم وبلل او ویل تر هغه وخته چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو نشي افغانستان به په خارج کې دغه شان سیاسي دفتر د پرانیستلو اجازه چاته ورنکړي. لبل خوا طالبان هم د ازبکستان له حکومتي مقامات سره خبرې تایید کړې دي او نن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې په قطر کې دغه ډلې د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو هیئت د سولې او افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو د موجودیت تر څنګ د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ برېښنا د موضوع د غځولو د پروژې د امنیت د ټینګولو په باب له لوړ پوړو ازبکي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبې په ورځ په لنډه مطبوعاتي اعلامیه کې هغه هیواد ته د طالبانو د هیئت سفر تصدیق کړی و. زموږ غږ د واشنگټن اوري. د ایران او روسیې په شمول پنځو هیوادونو د کسپین د سمندرګي د طبي زیرمو د کنټرولولو په خاطر یو مهم تړون لاسلیک کړی. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه زیبا خاتم تستلولي.
د کسپین د سمندرګي په غاړه د پرتو پنځو هیوادونو ایران، روسیې، آذربایجان، قزاقستان او د ترکمنستان مشرانو د تقریبا شلو کلونو مذاکراتو او سلام مشورو نه وروسته د کسپین د سمندرګي تړون نن د یکشنبې په ورځ د قزاقستان په بندري ښار اقتو کې د یو لړ خاصو مراسمو په لړ کې لاسلیک کړ. که څه هم چې د دغه تړون په هکله پوره جزئیات تر اوسه پورې نه دي افشا شوي، خو اصلي مقصد یې دا دی چې پنځه واړه هیوادونه د خامو تیلو او ګازو په شمول د کسپین د سمندرګي پراخه طبیعي منابع په خپلو منځونو کې وویشي. فکر کیږي چې د کسپین په سمندرګي کې د طبیعي ګازو او خامو تیلو 100 میلیارد مکعب متره کاربوهایډریلیکي زیرمې موجودې وي چې تر اوسه ورنه چا استفاده نه ده کړې. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان د پوځیانو د نظامی روزنې پروګرام چې له ډېرو کلونو نه روان و پینټاګانې مصارف پوره کول د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې بند کړی دی. مقاماتو له خولې ویل شوي چې د متحده ایالاتو په نظامی ادارو کې د پاکستانی پوځیانو د زده کړو پروګرام د ځنډول شوی دی او دا کار له پاکستان سره د امریکا د پوځي او امنیتي مرستو د کمولو یوه برخه ده. د پاکستان د پوځ زیاترو برحال او متقاعدو لوړپوړو جنرالانو په متحده ایالاتو او برېټانیا کې نظامی روزنه حاصل کړې او د ایس آی د نظامی استخباراتو د ادارې موجوده رئیس جنرال نوید مختار هم د امریکا د نظامی پوهنتون نه فارغ شوی و. د اژانس د رپورټ سره سم د پاکستان هم د متحده ایالاتو د سمندري قواو د حربي پوهنتون له پروګرامونو او د سایبري امنیت د مطالعاتو د مرکز نه هم خارج شوی. د خیبر پختونخوا په دیره اسماعیل خان زله کې نن د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ او سرحدي ملیشو د ګاډو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې کم تر کمه 6 کسان مړه شوي او 10 تنه نور زخمیان دي. د امریکا د فضایي ادارې یا ناسا نن د یکشنبې په سهار د لمر د سترګې په اړه د معلوماتو د راټولولو په غرض د یو تاریخي ماموریت په لړ کې د فلوریدا ایالت د کیپ کانول نه یوه فضائی بیړۍ وتغوله. دا تحقیقاتی فضائی بیړۍ چې د ناسا پارکر سولر پروب په نوم یادیږي د لمر د سترګې نه برابر 3.8 میلیونه لرې مسافه کې به ودرېږي. دا پرمختللې فضائی وسیله 1.5 میلیارد ډالره مصرف پرې شوی او قطر یې 4.5 انچه دی او د یو کوچني موټر په اندازه ده. د لمر د وړانګو د 2500 درجو سانتیګراد ګرمۍ او حرارت په مقابل کې مقاومت توان لري او وزن 1400 پاوند دی. شاید چې د ټاکلي پلان سره سم د 2 کلونو په موده کې خپل نهایي هدف ته ورسیږي. او د اردن امنیتي چارواکي وایي چې د هغو 50 کسانو پسې لټون پیل شوی چې پرون د شنبې په ورځ د امنیتي قواو په یو مرکز کې 14 وکړه. په دغه 14 کې د اردن د امنیتي قواو 3 غړي وژل شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د چارواکو ترمنځ د تیرې هفتې د خبرو هرکلی کړی دی. دا رپورت لږ وروسته خپریږي. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د غزنی په جګړه کې شاوخوا 1 تروریستي ډلې حضور لري او شاته د پاکستان او د سیمې استخبارات ولر دي. نن دریم ورځ ده چې د غزنی په خار کې د افغانستان د قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه ادامه لري. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د وینا له قراره د طالبانو ډیر کسان په دې جګړه کې مړه او زخمي شوي دي. همداشان د افغانستان د قواوو 10 تنه هم وژل شوي دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې په غزنی ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه درېمې ورځې ته غځېدلې ده، د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په دغه ښار کې په جدي ډول چانیز عملیات دوام لري او تر راتلونکو دوه ورځو به د غزنی ښار امنیتي وضعیت سم شي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته د غزنی ښار د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل د غزنی په جګړه کې شاوخوا یو ویشت روسي ډلې چې د پاکستان او د سیمې د استخباراتو لخوا تمویل کیږي له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
پاکستان چې دی تخته د خیز د توریزم دی بلملی دی، هر څوک چې د هر خانه چې راځي اول پاکستان ته راځي، بیا غذای نه دی مسلکیږي تجهیزکیږي، بیا افغانستان ته راځي جګړه مختبیایي. او د حمایه اساسي چې ظاهرا دی دا په راست کې د آیسای د پاکستان قرار لري، دا سوال نشته سر نشته. اوس عملا په دغه جنگ کې لشکر طیبه کسان وژل شوی دی، لمانځه بلل شوی دی.
پاکستان تر اوسه د افغانستان د دغه جګپوړي پوځي چارواکي د سرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. ښاغلی یفتلی د غزنی په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړه، خو نوموړي په دې اړه کره شمېره وړاندې نه کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار په نښتو کې تر اوسه له 230 زیات افغان امنیتي او دفاعي منصوبین وژل شوي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار بهار مهر امریکا غږ آشنا ته وویل غزنی ته رسیدلي تازه دمي افغان ځواکونه د ښار په سنډو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د پرمختګ په حال کې دي. هغه ویل محبس زموږ په کنټرول کې دی، امنیه قمانداني د ملي امنیت ریاست ټول ملکی او دفاعي بنسټونه زموږ د ځواکونو په کنټرول کې دي. دا دښمن هسي او تحرکات یوازې د ښار په سنډو کې شته دي. ښاغلی مهر دغه راز وویل چې په غزنی ښار کې افغان ځواکونو ته د نن ورځې په اوږدو کې او د شپې پر مهال د جدي چانیزو عملیاتو امر شوی دی. په غزنی کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوامدارې جګړې له امله د کابل کندهار لویه لاره هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د صدیق الله په نوم د دغې لارې یو مسافر امریکا غږ آشنا ته وویل
لاره په سید آباد کې بنده ده او موټر له دې خوا نه پرېږدي طالبان، لاره یې بنده کړې ده او غزنی طرف ته مات څوک نشي کولای.
لا بل خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ او د دغه ولایت د زوړ هوایي ډګر د نیولو ادعا کړې او ویلي دي چې په دغه هوایي ډګر کې ټول تجهیزات سوځولي دي. د وسلوالو طالبانو ویان دغه راز ویلي چې په غزنی ولایت کې ټولې نیول شوې سیمې په خپل کنټرول کې ساتلې دي. افغان حکومت تر اوسه د وسلوالو طالبانو له خوا د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ او د زوړ هوایي ډګر د نیولو خبر نه دی تایید کړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام
3.15. او د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه په خپل را لېږلي رپورټ کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د چارواکو ترمنځ د تیرې هفتې د خبرو هرکلی کړی دی، او دا خبرې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره د زمینې د برابرولو په برخه کې یو مهم قدم ګڼلی دی.
د سولې علي شورا وایي چې افغان حکومت د سولې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو پر وخت د ټولو هغو هیوادو څخه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره یوه غوښتنه دا وه چې هغوی د خبرو د پیل لپاره منځګړیتوب وکړي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د ازبکستان د چارواکو کتنې د افغان حکومت سره د سلا مشورو په پایله کې شوي او حکومت یې هرکلی کوي.
بدون شک دی تماس که امروز ازبکستان با هیات های طالبا داره.
پرته له شک دا چې نن ازبکستان د طالبانو له استازو سره کوم تماس لري، دا هم د همدغه همکارۍ په لړ کې دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو بهیر ګړندی کوي او موږ یې هرکلی کوو. په دې برخه کې افغانستان سره ښه همکاري لري او د دې وړاندې چې د طالبانو پلاوی له ازبکستان څخه لیدنه وکړي، دغه هیواد په دې مسله افغان حکومت سره خبرې کړې وې او له افغان حکومت یې اجازه غوښتې وه.
په ما یې استقبال میکنه.
د سولې د علي شورا ویان د لیدنې کتنې په قطر کې طالب وسلوالو سیاسي دفتر له اساسو سره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیالې د میرمن ایلس ویلز کتنې ته ورته وبللې او وویل چې افغان حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره د دغسې کتنو په برخه کې کومه ستونزه نه ویني. د سولې علي شورا ویان په تاشکند کې طالبانو دفتر د پرانیستلو په اړه په ځینو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه ناسم وبلل او وویل چې تر هغه چې طالبان د سولې مخامخ خبرو ته چمتو نه شي، د دغسې کوم دفتر د پرانیستلو اجازه به ورنه کړ شي. خو هغه وویل چې که طالبان مخامخ خبرو ته چمتو شي نو د خبرو خبرو د مسؤلیت لپاره افغان حکومت پارز کی چې دا ډله وغواړي دفتر د پرانیستو پر مسله غور کولی شي. په خپله وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په ازبکستان کې د ازبکي چارواکو سره د دغې ډلې د اسادو تیرې اونۍ خبرې تایید کړې او ویلي دي چې په قطر کې دغې ډلې د سیاسي دفتر رئیس په مشرۍ یو پلاوي د سولې او په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو د شتون د مسلو تر څنګ د اور پټلۍ او د برېښنا د اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیتوب پر مسلو هم د ازبکستان د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد سهیل شاهین رسنیو ته په یو استول اعلامیه کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانکزي تر مشرۍ لاندې یو پلاوي د روانې میلادي میاشتې اګست له شپږمې څخه تر لسمې پوری د ازبکستان د حکومت په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د شنبې په ورځ په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوي چې مشري په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر رئیس کوله د اګست د میاشتې له اوومې څخه تر لسمې پورې ازبکستان ته سفر کړی او دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې د سولې د بهیر په شرایطو خبرې کړې دي. تېره میاشت د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې څو ورځو تم کېدو پر مهال د افغان حکومت د مشرانو سره د خبرو تر څنګ د یو شمېر سیاسي ډلو د مشرانو او د پخوانیو مجاهدینو ځینو مشرانو سره هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ټینګېدو په لارو چارو سلا مشورې کړې وي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې ازبکستان د دوه دلیلونو له مخې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې بهیر څخه ملاتړ ته لیوالتیا لري. دا شمېر کارپوهان پر ازبکستان باندې په سیمه کې روانې سختې ریزۍ د اغېزو څخه د ډار تر څنګ دا ګڼي چې ازبکستان د خپلو اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم په افغانستان کې سولې ټینګېدو ته لیواله دي. د نړیوالو اړیکو یو استاد عتیق جعفري هم امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې ازبکستان هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره د خبرو په برخه کې د یو بېطرف مزګري په توګه پاتې شي.
هڅه کوي په افغانستان کې د گاونډي توپ اړیکې په داسې ډول پر مخ بوزي چې په خپل د یو بې طرف هیواد په ډول په افغانستان کې د سولې په برخه کې رول ولوبوي تر څو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو سره په سیمه کې خپل موجودیت حفظ کړي او په سیمه کې خپل سیاسي نظام هم داسې وساتي.
د نړیوالو اړیکو دغه استاد په دې باور دی چې که چیرې ازبکستان همدغسې لاسرزنې کینی نو هیواد یې په سیمه کې د سخت دریځۍ د سپو څخه اغېزمن کیدای شي. ښاغلی جعفري دا ګڼي چې طالبانو په لیکو کې د ازبکستان د اوسیدونکو حضور ته په پاملرنې په دې برخه کې د ازبکستان اندېښنې هم پر ځای دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ولسی جرګې د پاره د کاندیدانو د وروستي لیست نه د 15 کسانو د نومونو له حذف کولو نه پس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې پاتې کاندیدانو ته د رایو په فورمو کې د کاندیدتوب د شمیرو ورکولو د پاره قرعه کشي وکړه. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې زر به د رایو فورمې چاپ کړي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د پارلمان انتخاباتو لپاره د پاتې نوماندانو رایې په اړه کې د نوماندې شمیرې ورکولو لپاره قرعه کشي وکړه. د یاد کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ غرمه مهال وویل چې یاده پروسه به په ډېرې روڼتیا او بې طرفۍ ترسره کیږي.
د کاندیدانو ځانګړی ځای په لیست کې شمیره باید په شفافه توګه باندې ستاسو په مخ کې ترسره کیږي. د هغې د شفافیت لپاره کمیسیون چې کوم راهنمود تصویب کړی دی هماغه راهنمود مطابق به انشاءالله دار ترسره کیږي. پوره شفافیت سره، په پوره بېطرفۍ سره او په پوره عدالت سره.
تیره ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د نوماندانو له وروستي لیست څخه د 15 کسانو نومونه لرې کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کله چې په رای پاړو کې د نوماندانو د نوماندې شمیره وټاکل شوه بیا به د نوماندانو وروستی لیست اعلان شي. دغه کمیسیون که څه هم د رای پاړو د چاپ شمیر او ځای څرګند نه کړ خو وایي چې د وروستي لیست له اعلان څخه به دا معلومه شي چې په کوم تعداد رای پاړې چاپیږي او چیرته به چاپیږي. له انتخاباتو څخه د څاري او شمیر بنسټونه وایي کمیسیون ورته په مهمو مسلو کې د حضور حق نه دی ورکړی چې دا په خپله د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي مشر یوسف رشید وویل
دوی په تخنیکي مرحله کې د موږ سرکو ته اجازه ورکړې ولې کله چې راځي هغه پرېکړې به ترسره کېږي هلته د نوزرو نهادونو اساس دوی اجازه نه ورکوي. نو دا خپله یو نوه هغه سمبولیک رول ده چې د موږ ته راکوي او د موږ له حضور څخه یعنی دوی تر یوه حد پورې نوی ګټم اخلي. دوی غواړي چې فقط موږ ټولنې ته مثبت معلومات ورکړو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د ولسي جرګې لپاره په 33 ولایتونو کې 2306 نوي نوماندانو ځانونه نومولي چې 301 اتیا یې ښځې دي. د ولسي جرګې راتلونکي ټاکنې د میزان میاشتې په 28 نیټه ترسره کیږي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دلته په متحده ایالاتو کې د ملت پالو سخت دریزو سپین پوستانو تحریک نن په پایتخت واشنگتن ډی سي کې د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره کوي. تیر کال په شارلټسویل او ورجینیا کې خونړۍ مظاهرې شوې وې. د دغو مظاهرو د هدف او څرنګوالي په هکله د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
مارک نیوټن د شارلټسویل د ډیلی پروګرس خبرونې خبریال وایي د په هغه ورځ خپل کار کاوه چې سپین پوستي ملت پالان په کالج ټاون کې مظاهرې ته راووتل. هغوی د کانفیډریټ د یو نامتو جنرال رابرټ لی د مجسمې پر لرې کولو اعتراض کاوه.
په دې ولسوالۍ او ښار کې هره خبره چې پیل شي هغه د اګست د 12مې پیښې ته رسیږي.
هغه پیښه په ښه توګه پای ته ونه رسېدله. مظاهره کوونکي په غوسه ول او په دې ترس کې یو تن خپل موټر پر یوه ډله چې د فاشیزم پر ضد یې شعارونه ورکول وروست او یوه فعاله هیدر هایر یې ووژله او نور ډېرې زخمیان کړل. دغه تصویر چې د ډیلی پروګرس ریان کلی اخیستی و د پولیټزر جایزه یې پرې وګټله.
دا بشپړې بې نظمۍ په منځ کې په دغه تصویر کې د هغه وخت هر څه په کامله توګه پر خپل وخت او پر خپل ځای ښکاري.
له دغه پیښې نه یو څو ورځې وروسته د شارلټسویل چارواکو د جنرال لی مجسمه په تور پوښ وپوښله. جنرال لی د غلامۍ او مریتوب د وخت سمبول ګڼل کیږي. په دې ښار کې بدلون راغی او اولنی افریقایي الاصله ښاروالی وټاکله.
I'm one of those people who are with the other.
زه د هغو کسانو په جمله کې یم چې غوښتل یې په دغه ورځ ژوندۍ پاتې شي. په دې نه پوهېږم چې ولې ځایي پولیسو، ملي ګارد او د ایالت پولیسو چې شاوخوا ولاړ ول دې ته اجازه ورکړله چې موږ وځپل شو.
جیسن کسلر چې په شارلټسویل کې یې د یونایټډ رایټ مظاهره تنظیم کړې وه په دې کې ناکام شو چې دویم ځلي مظاهره وکړي، ځکه چارواکو د هغه غوښتنلیک د مظاهرې لپاره په دې دلیل رد کړ چې د عامو خلکو خوندیتوب ته زیان رسوي. خو د ورجینیا په پوهنتون کې د امریکا د ماضي د مریتوب سمبول په شاګردانو کې د بحث یوه ډیره توده موضوع ده.
تاسو
پوهیږئ چې هیڅوک پرې ویاړ نه کوي، خو زه فکر نه کوم چې پوهنتون د خپلو ټولو شاګردانو مسؤلیت لري، ځکه د هر چا خپل نظر دی. د هغوی نظر افراطي دی او هیڅوک د دغه راز کرکې هرکلی نه کوي.
که څه هم د شارلټسویل پوهنتون د عامو خلکو لاسرسی د پوهنتون میدانونو ته د اګست په 11مه او نن 12مه باندې د دې لپاره محدود کړی دی چې د امکاني نښتو مخه ونیسي، خو سره له دې هم چپ اړخي د شنبې په ماښام د اګست په 11مه د شارلټسویل سړکونو ته راووتل او د شارلټسویل د 2010 کال کلیزه ولمانځله او پر پولیسو او د پوهنتون پر چارواکو یې انتقادونه کول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د یکشنبې په ورځ چې د اګست 12مه ده د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې جلسه کوي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د نننۍ غونډې دپاره د اعلان په وخت د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي وو د پښتنو د محکمې پرته د وژنو پیل په 12 اګست 1943 د بابړې نه پیل شوی و، ځکه په دغه ورځ غونډه جوړوي. هغه ویلي د اګست په جلسه کې به په ځانګړي ډول له محکمې پرته د وژنو خبره وکړي، ځکه په دغه ورځ پښتنو قتل عام شوی و.
موږ دا ویو چې دا د منظور پښتون څخه کم اواز دی. دا په کار دا دی چې دا د بابړې واقع پېښېدل په 1943 کې په کار دا دی چې دا جذبه هغه وخت راپورته شوی وای، لیکن هغه وخت نو سو دوی تیر آیه درست آیه اوس دغه دی چې جذبه راپورته شوی.
د د پښتون ژغورنې غورزنګ مشان منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ، عبدالله ننګیال، ثنا اعجاز، ګلالۍ اسماعیل، وړانګه لونۍ او نور وارد مخه صوابۍ ته رسیدلی دي.
دې جلسې ته څنګه راغلی یم چې صوابۍ زما کله دی؟ دا زما خاوره ده. په پښتون وطن کې د تیرو څلوېښت کالونه د پښتون مرګ روان دی. اولې پښتون د دهشتګرد وي، د دهشتګردي له بلې په لګو، ځکه چې کله ماته دهشتګرد وي، زما ورور دی دهشتګرد وي، نو بیا د هغه وجنه ډېر اسانه شوه. بزرګونه باندې پښتانه د دهشتګردي په نوم باندې وجلی شو، زموږ کورونه تباه کړلی شو، زموږ بازارونه تباه کړلی شو. نن هم دلته داسې ډېرې میندې ناستې دي چې د هغوی بچي د تیر لس لس او شپږ شپږ کالونه بې درکه دي، د هغوی خاوندان بې درکه شوي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې د امنیت لپاره د صوابۍ پولیس ځای پر ځای شوي دي، او په میدان کې دننه د یاد تنظیم خپل رضاکاران د امنیت چارې سنبالوي.
موږ خو جی دا سکورټي چې کوم نه کنه الکان دي، راڅخه تقریبا سلیم کسان دي. موږ جی دا چې ار څوک راځي هغه به زموږ د سکورټي نه مبلل نه، کچاري منظور پښتون هم راځي نو موږ به سکورټي هغه دغه چک اپ کړو. او ډېر ښه انتظامات دي، او زموږ میلمانه چې کوم دی د ډي آی خان نه قافله تقریبا ساره ته بجې را رسېدلې. اوس یو قافله را روانه ده، د پېښور نه را روانه ده، د سوات نه خلک را رسېدونکي دي. او اوس به چې کوم دی کنه دا سلور بجې ټیم دي، نو دې ته به لږ لږ کوم ته خلک چې کوم دی راځي به.
د دې غورځنګ مشران وایي دوی بیا هم د ورکو پښتنو پښتنه کوي. په وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو، له محکمې پرته د وژنو درولو او د پلټنو، د نقیب الله مسعود په قتل تورن پولیس افسر روان ورته د سزا ورکولو، په قبایلی سیمو کې پر امنیتي پوستو د خلکو د زورونې د ختمولو، او د یاد غورځنګ د یو فعال حیات پریغال د خوشي کولو غوښتنه کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، هیر مونشي چې په بل خبرونه کې به د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر سره د صوابۍ د غونډې د مقصد او هدف، او د دوی د غورځنګ د نورو مرامونو په هکله مرکه ولرو.
څو غټ خبرونو خلاصه. د غزنی د ښار په ځینو برخو کې اوس هم د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړه روانه ده. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ لوی درسي جنرال محمد شریف یافتلی، پاکستان او د پاکستان لشکرې طیبه له طالبانو سره په ملګرتیا تورن کړی. امریکایي چارواکو د پاکستانی پوځیانو د نظامي روزنې پروګرام چې له تېرو څو کلونو نه روان و پینټاګن مصارف ورکول بند کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي مقاماتو له قوله وایي چې د متحده ایالاتو د حکومت دغه پریکړه د پاکستان سره په پوځي برخه کې د مرستو د کمولو یوه برخه وه. طالبانو هم د ازبکستان له حکومتي مقاماتو سره خبرې تایید کړې دي، او نن د یکشنبې په ورځ په ویان کې ویلي دي چې په قطر کې دغه ډلې د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانزي په مشرۍ یو هیئت د سولې او په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه د لوړ پوړو ازبک چارواکو سره کتلي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ازبکستان ته د طالبانو د هیئت سفر تصدیق کړی و. د ایران او روسیې په شمول پنځو هیوادونو د کسپین د سمندرګي د طبي زیرمو د کنټرول په باب یو تاریخي تړون لاسلیک کړی دی. په داسې حال کې چې نن د یکشنبې په ورځ د یونایټډ رایټ په نامه د سپین پوستانو یوې افراطي ډلې د سپین ماڼۍ مخې ته د مظاهرې اعلان کړی دی، او په مقابل کې مخالفانو هم د سپین ماڼۍ سره نږدې په یو پارک کې د ځوابي مظاهرې غږ کړی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دواړو خواو باندې غږ کړی چې له نفاق نه لاس واخلي. په کالیفورنیا کې چارواکي هڅه کوي چې د هغو دوه ورونو د خپرېدو مخه ونیسي چې د لګېدو له وروسته یې په سلګونو کورونه سوځولي دي، او دولس زره نور کورونه یې په لاره کې پراته دي. تر اوسه پورې د دغو تباه کوونکو کورونو په وژلو باندې چارواکو څلور سوه دوه څلوېښت میلیونه ډالر مصرف کړي دي، خو په بشپړ توګه یې نه دی کنټرول کړی. په سلګونو متره مربع شنه ځمکې سوځولي. چارواکو د هغه سړي هویت افشا کړی دی چې تېره ورځې د واشنگټن په ایالت کې یو الوتکه په خپل سر والوزوله او سقوط یې وکړ. چارواکو وایي چې دغه نهش کلن سړي د هورایزن ایر شرکت لپاره په میدان کې کار کو، او غوښتل یې چې خودکشي وکړي. د خیبر پښتونخوا په دیر اسماعیل خان ضلعه کې نن د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ او سرحدي ملیشو د ګاډو ترمنځ ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ ملیشا وژل شوي او دیرش تنه نور زخمیان شوي دي. د پولیسو په وینا دغه پیښه نن سهار د سور ډګر په علاقه کې رامنځته شوه. د دیری بند د پولیسو د سرماموریت چارواکو د ډیوې رادیب خبریال عدنان بیټنی ته وویل چې وژل شوي کسان د ایفسي ملیشې غړي، او له روزنې وروسته د کوټې نه پنډۍ ته روان و چې د دیری بند په علاقه کې ګاډی د پوځي قواو د غزمې د یو ګاډي سره ټکر شو.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.